او وزیع
نن او وزیع
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د نن نو وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم لتیره شاو خو دوه میونه یورا په دی خو د نړۍ په بیلا بیلو سیمو کې په بی مخینه توګه ګرمي زیاته شوی د دغه ګرمۍ لامل د نړۍ په ځینی سیمو کې اورونه هم لګیدلی او د خلکو نورمال ژوند یې مختل کړي مونږ په خپل نن نه خبرونه کې په اقليمی بدلون او پر افغانستان د دې پر اغیز خبرې کوو خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو
ویان احمد الله ارچیوال سبا ازبکستان د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه دی د طالبانو حکومت وای د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی دغه هیواد ته روان شوی د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه پلاوی به په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو او د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپلې خبرې شریکې کړي کریمي وایي په دې پلاوي کې د مختلفو ادارو او سکتورونو استازي برخه لري په دې کانفرنس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري هندي رسنیو ویلي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کانفرنس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سرمپتش اداره سیګار وای چې په افغانستان کې د خلکو لخوا د خپل وجود د غړو خرڅول زیات شوی دی ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د زیاتو خلکو لخوا د خپلو ګردو د خرڅولو له امله په افغانستان کې د انساني ګردو نرخ نیمایي کم شوی د ملګرو ملتونو ادارې وای چې په افغانستان کې خلک نه یوازې خپل د وجود غړي بلکه ځنې خپل اولادونو خرڅولو ته هم مخه کړي د طالبانو حکومت له ایران څخه 350 زره ټنه نفتي مواد واردوي د طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې مخه ایران ته تللی او هلته د شنبه په ورځ د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د نفتي موادو د پیرلو تړون لاسلیک کړي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه نفتي موادو د رالیک دولو بهیر به په څو لنډو ورځو کې پیل شي د تیلو د پیر مخه په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوی په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې د ناڅاپه سیلابونو شاهدې وې د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله دوه کوچنیان وژل شوي که څه هم د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې خو د نورستان خوست، میدان وردګو، پنشیر او لوګر په ګډون یو شمیر ولایتونو کې تیرې څو ورځې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای له روسیې سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې څلیرې ساته هم نو تیر شوي چې روسیې پرون د اودیسې پر بندر راکټي برید وکړ. روسیې په اوکراین کې د اودیسې پر بندر چې د تورې بهیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباری کړي دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه شوی چې د دغو دوو جنګ کې ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیلولو په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروس توغندي پرون د اودیسې په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان یې نه دی اړولی دوی وویل چې دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي د روغتیا نړیوال سازمان پرون د بیزو تڼاکې ناروغۍ یو نړیوال بیړنی حالت اعلان کړ په دې سره ښایي د دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پام او پانګونه راجلب شي د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټیډروس اډانوم ګبریسوس په یوه ویډیویي پیغام کې په دې اړه وویل چې د پریکړه کړې چې په نړیواله کچه د بیزو تڼاکې خپرېدل د عامې روغتیا یو فوق العاده بیړنی حالت دی د بیزو تڼاکه چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې خلک پرې اخته کېږي د مې میاشتې راهیسې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خپره شوي او د اویت څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي بیزو تڼاکه په نیدرا سره وژونکې ناروغي ده. د ایران د دولتي رسنیو په وینا لږ تر لږه 21 کسان پرون په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې مړه شوي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او رودبل سیند اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار ازدهبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي. چارواکي وایي چې دوه سخت دریزې فلسطینیان نن د اسرائیلو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي شپږ تنه نور ټپیان شوي. د راپورونو له مخې اسرائیلي پټو پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتل یې چې دغه سخت دریزې ونیسي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
به هم ستړي مشي. د هغو اوریدونکو چې تازه را سره په خبرونه کې ملشيوي لپاره یادونه کوم چې مونږ د نن او وضعیت خبرونه کې په نړۍ کې په ورشتو یو اور لګیدنو د اقلیمی تغیراتو او پر انسانانو د دغه تغیراتو د اغیزو او په ټوله کې پر افغانستان د اقلیمی بدلونونو پر اغیزو خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د چاپیریال د چارو کارپو خاغلی ریاض الله درمل میلمه دی. درمل صاحب خبرونه ته په خیر راغلی.
سلامونه چوال صاحب تاسو او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ټول ته سلامونه او ورځ خیر.
درمل صاحب په ټوله کې کته سو ګوري د پخوا په پارت له سکل په نړۍ کې ګرمي زیاته ده، د دې لامل څه دی؟
په نړۍ کې د ګرمي زیاتېدو لوی عامل د اقلیم تغییر دی. مخکې له دې چې پلاملونه بحث وکول غواړم موریدونکو ته د اقلیم تغییر یو لاند اکس ټول بکم داخلي تغییر په وګد محل کې د درجه حرارت تغییر چې عموماً په دې وروستیو کې ډېر شوی دی او په زمن کې د موسمونو په تغییر باندې بحث کوي. دا تغییر په اقلیم کې چې هغه سره ګرمي ډېره شوې ده او په زمن کې بعضې نور منفي تاثیرات راوستلې دي. د دې لوی دلیل د انسانانو مداخله ده په اقلیم کې. هدف انسانانو د مداخلې دا دی چې په 1300 کلونو کې کله چې انسانان د صنعت خواته مخه کړه او په هغه کې د تیلو د غازو او د سکرو د ډبرو کارول ډېر کړه، دې سره داسې غازات تولید شو چې هغې ته مونږ د ساینسي نگانه د گرین هاوس غازونه وایو چې دغه غازونه هوا ته تللي دي او په هوا کې دغه غازونو د دنیا نه یو پرده تاوه کړی ده. د پردې یا خلاف تاویدلو تاثیر دا دی چې کله د ځمکې نه حرارت د اسمان په لوري ځي یا زموږ د فضا په لوري ځي دا پاس نه خېږي، همدغه غلاف چې د غازونو جوړ کړی دی کې ساریږي. نو دا داسې معنا ورکوي لکه د دې ځمکې په سر باندې چې یوه لویه پرده د غازونو جوړه شوې وي او دا حرارت بېرته نه پرېږدي چې فضا ته لاړ شي. نو ټول حرارت د ځمکې په شاوخوا کې پاتې کېږي او دا دلیل کېږي چې زموږ حرارت ورځ په ورځ او میاشت په میاشت او کال په کال د ځمکې لوړېږي او منفي تاثیرات یې موږ ګورو چې ډېر بارانونه دي یا په یو ځای کې قحطي ده یا په یو ځای کې وچکالي ده یا په یو ځای کې ګرمي ډېرېږي یا په یو ځای کې ډېره واوره کېږي. دا ټول دغه ګرین هاوس د ګازونو تاثیرات دي چې انسانانو په 1300 کلونو کې ډېر کارولي دي. معلوماتو لپاره باید ووایم چې دغه حرارت چې موږ نن سبا د ګرمي ګورو چنپوړي کې او ګرمي ډېره شوې ده په ټوله کچه باندې د دنیا په سطح باندې په هر لسو کلونو کې 0.08 سانتی ګراد ډیګري حرارت لوړ شوی دی د 1980 کال نه. خو بیا د 1980 کال نه بدبختانه دا دوه چنده شوی دی، یعنی هر لسیزه کې نږدې 0.6 سانتی ګریډ حرارت زمونږ لوړ شوی دی، چې دا دلیل کیږي چې ورځ په ورځ باندې د ځمکې په مخه باندې هغه سیمو کې چې پخوا ګرمي کمه هم وه ګرمي ډېره شوې.
درمل صاحب، څو ورځې وړاندې په اروپا او امریکا کې ګرمي دومره زیاته شوه چې د الوتکو پروازونه مختل کړل او په ځینې سیمو کې اورګاډو او ځنګلونو اور واخیست. اروپا او امریکا کې به پخوا په وړي کې هوا د نورو سیمو په پرتله یو څه سړه وه. د اقلیم اغیز د پرمختللي هیوادونو لپاره څومره جدي دي؟
د اقلیم اغیز په ټوله دنیا باندې دي، په دې کې پرمختللي هیوادونه او وروسته پاتې هیوادونه یا د ودې په حال کې هیوادونه ډېر مطرح نه دي، چې موږ د دنیا په سطح باندې خبره کوو. نو هغه هیوادونه چې پرمختللي دي په هغوی باندې هم عین اغیزې دي لکه په وروسته پاتې هیوادونو باندې چې دي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې موږ ته دا اغیز ډېر بارز ښکاري، ځکه په وروسته پاتې هیوادونو کې دومره امکانات نشته چې هغوی د اقلیم تغییر په وړاندې مبارزه وکړي. په پرمختللي هیوادونو کې دوی یو څه ناس پلان گزاري لري او په دې باندې کوشش کوي چې دا په وړاندې داسې کارونه وکړي او پلانونه مخته یوسي چې د اقل د اقلیم د تغییر په وړاندې دوی ځان بلد کړل شي. نو امریکا او اروپا کې روستۍ ګرمي چې ډېره شوې ده، په دې کې د اقلیم د تغییر مستقیم تاثیر دی او د نورو کلونو په پرتله باندې ډېره شوې هم ده. او دا اټکل کیږي چې هر راتلونکي کال کې چې په نړیواله کچه د اقلیم د تغییر د کنټرول پاک لا باندې چې کوم تعهدات شوي دي د دنیا د هیوادونو لخوا هغه تر سره نشي، نو هر راتلونکي کال به موږ په موسمونو کې خصوصا په ګرمۍ او په یخنیو کې دداسي شدت شایدانو
سي. درمل صاحب، هغه سازمانونه ویدارې چې په اقلیم باندې کار کوي هغه اوس د اقلیم سره د مطابقت چې اډاپټیشن وتوي او یا د اقلیمي ستونزو پر وړاندې د مقابله چې ریزیلینس وتوي نوې اصطلاحګانې راوستلې. فکر کوي چې اوس دغه سازمانونه ویدارې د اقلیم د تغیراتو په مخنیوي کې ناکام راغلي دي او دغه تغیرات د یو حقیقت په توګه باندې منلي دي او دوی فکر کوي چې باید دغه سژن وکړو که څنګه؟
بله، او استاد خبره صحیح ده. دنیا په ټوله کې د اقلیم د تغییر د کنټرول په اکله باندې پاتې راغلی ده او دوه دلیل. اول خو دا و چې ساینس تر ډېره وخته پورې د خلکو د ساینسي څېړنې او د ساینس د راتلونکي پیشنګوانې چې وي هغه رد کولې. تر ډېره پورې په پرمختللو هیوادونو کې هم دا فکر موجود و او متاسفانه چې د موضوع ته یو سیاسي مشکل په شکل ولیدل شو. دا ډېره سیاسي موضوع شو. هغه هیوادونه چې د اقلیم په تغییر کې ډېر رول لرود، چې هغه هیوادونه دي چې صنعت لري او په دغه غازونو او ګاز او په تیلو د سکرو په دبرو باندې د دې صنعت روان دی. هغوی تر ډېره حده پورې کوښښ وکړ، اوس هم کوښښ روان و چې اول دا ونه مني چې د اقلیم په تغییر کې د دغه صنعت رول دی. نو متاسفانه چې سیاسي شو او دنیا پاتې راغله په دې برخه کې. دی پروسته کې کله چې دوی ولیدل چې د اقلیم د تغییر په وړاندې مخنیوی اوس په دغه امکاناتو په تعهداتو باندې نه کیږي، نو نوې اصطلاحات راووتل چې هغې سره د اقلیم په تغییر په وړاندې ځان ایارول دي چې اډاپټیشن دی. یعنی په هغه سیمو کې چې دا ایرریورسبل ډیمیج ورته وایي چې امکان نه لري چې بیرته دا پر شا راشي، په هغه سیمو کې دا موضوعات دا دوه اصطلاحات ډېر مطرح دي. یعنی د اقلیم تغییر زموږ د ورځې حقیقت ګرځېدلی دی او دا باید ومنو. د دې په وړاندې که موږ یې مخنیوی نه شو کولای، باید دې سره ځان عیار کړو. یعنی زموږ ټولې زیربناوې، زموږ پلانونه، زموږ امادګیانې، زموږ زراعت، زموږ اوبه باید د اقلیم د تغییر په وړاندې د مطابقت په معیارونو باندې لاړ شي. یعنی هغه څه چې موږ پخوا فکر کوو چې زموږ درجه حرارت څونه به همدغه پاتې کیږي، اوس بدبختانه د تغییر په حال کې دي. نو دغه هیوادونه چې د اقلیم د تغییر منفي اغېزې ورباندې دي، اوس په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولی شي ځان د اقلیم د تغییر سره عیار کړي او دغسې برنامه په خپلو انکشافي بنامو کې شاملي کی چې هغه کولای شي د دې په وړاندې مبارزه وکړي.
درمل سه تاسو ته اشاره وکړه چې ساينس بوهان او یا د غیدارې چې په اقلیم باندې کار کوي هغه د اقلیم د تغیراتو په وړاندې په خپل وړاندوینه کې ناکپاتي راغلي دي. یو بل موضوع چې د اقلیم سره په تړاو باندې موجوده ده هغه دا چې ډیرو خلکو ته د اقلیم تغییر یو جال ښکاري، په دې کې سیاستوال او لوړپوړي چارواکي هم شامل دي. دوی ولې د اقلیم موضوع جدي نه نیسي دغه خلک، او دوی دغه خبر لپاره څه دلیل لري؟
فقط غواړم په مخ کې خبرو کې یو وضاحت ورکم چې د ساينس خلک چې د اقلیم د تغیر په وړاندې وړاندوینه کول هغوی په خپله خبره کې سم دي. ورځ تر بلې تحقیق دا ثابتوي چې دوی کوم وړاندوینې کړی وي دا درست دي، اما حکومتونه او هغه نهادونه چې د اقلیم په تغیر کې رول درلودلی دی متاسفانه هغوی انکار کړی دی. هغوی پاتې راغلي دي چې هغه تعهدات چې د اقلیم د تغیر په کومولو کې باید ترسره کړي وي نه دي کړي. اوس دا موضوع تر ډیره سیاسي په دې ده چې هغه هیوادونه چې هغوی مثلا امریکا، چین، هند، روسیا، د اروپا هیوادونه، د منځنۍ آسیا بعضي هیوادونه، دغه هیوادونه د اقلیم په تغیر کې چون د دوی د صنعت رول ډیر دی او دوی وای چې پرمختګ باید داخلي تغییر باید د دې سبب نشي چې د پرمختګ مخه ونیسي. متاسفانه دا د دې ولادت فکر دی، ځکه چې موږ په د ساينس څېړنو دا خودلې ده چې موږ کولای شو شنه انرژي ته یا گرین انرژي ته واوړو، کولای شو چې موږ برق د دې په ځای چې له تیلو ترې استفاده وکړو د لمریز انرژي نه استفاده وکړو.
درمل صاحب دغه حلارو باندې خبرو ته راځو که وخو ان شاء الله په هغه باندې خبرې کوو. زما بل پوښتنه مشخصا د افغانستان په باره کې ده. د هلسنکی د پوهنتون یو استاد دویم نړیوال جګړې او د اقلیم د خرابېدو ترمنځ یو جالب اړیکه موندلې. دی وایي چې د اروپا په ډیرو برخو کې د اقلیم د خرابوالي لامل په اروپا کې د دویمې جګړې پر مهال د زیات شمیر وسلو استعمال او د هغوی پاتې شونې دي. په افغانستان کې هم جګړې شوې دي او لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړله اقلیم په افغانستان کې هم خراب شوې ده. د افغانستان جګړې د افغانستان په اقلیم باندې کوم اغیز درلودلې؟
د دې د تحقیق په اساس باندې ماچ مخکې ولې بعض غازونه چې هغه د اقلیم د تغیر سبب کیږي، پاره کې د نایتروجن او میتان غاز دی، د کاربن غازونه دي، د دوی رول یا عموما کنټریبیوشن به د اقلیم د تغیر ته شاید یو اندازه به وسیږي، خو دغه عمر نه دی لکه ډیر چې صنعت او زراعت او ترانسپورت رول لوبولی دی. په افغانستان کې هم د جګړو له کبله د جګړې به ډېر کم د دې لامل شوي چې د اقلیم په تغیر کې رول ولوبي. البته د نړیوال اقلیم تغیر کې البته غیر مستقیم تاثیر یې درلودلی دی د اقلیم په تغیر کې، ځکه خلک په ډېری برخو کې په زراعت باندې متکي دي او په هغه سیمو کې چې جګړې نه وي جګړې وي هلته خلکو ونه شو کولای چې زراعت باندې تکیه وکړي، هلته د اوبو ستونزې وي، هغه د نړیوال د خوراکي زنجیر باندې غیر مستقیم تاثیر درلودلی دی. د جګړې بیرته منفي تاثیرات د اقلیم چې دي هغه ډېر کړي دي په دغه افغانستان کې. که جګړه نه وي نو په افغانستان کې شاید خلکو په بهتره توګه کولای شوی چې خپلې اوبه مهار کړی وي، خپل زراعت ته توجه کړی وي او د دوی ژوند باندې کوم منفي اغیزې راغلي وي دا غي مخنی ولې وي. یعنی د اقلیم د تغییر هغه منفي اړخونه چې دي جګړې ډېر کړي دي، مستقیما د جګړې هغه کنټریبیوشن گرین هاوس ګاوسونو ته او د اقلیم د تغییر ته ډېر زیات نه وسیږي.
ملګرو ملتونو یو راپور ما وکوت، دوی ویل چې اقلیمي تغیرات خای انسانان کډوالۍ یا مهاجرتونو ته اړ کړي. د اقلیمی تغییر دغه غیث څومره جدي دی؟ آیا افغانستان کې هم اقلیمی تغییرات او خلک کډوالۍ ته اړ کړي یا د دې امکان شته چې آینده کې به خلک کډوالۍ ته اړ کړي؟
بله، دا موضوع ډېر جدي دی، یوازې د افغانستان په سطح نه بلکې د نړۍ په سطح باندې. یو اټکل دا کیږي چې تر 2060 کلو پورې به 200 میلیونه انسانان په هغه ځینو کې چې اوسېږي هغوی به ژوند ونه شي کړلی. دا یو لوی ننګونه ده. هغه سیمه چې د بحر سره نږدې دي او هغه هیوادونه چې د جزیرو په شکل باندې اوس موږ تاسو د دنیا په نقشه کې ګورو، متاسفانه دوی به ډیر متاثره کیږي. اوس کله بحث کوو چې یو ډیګری سانتی ګریډ از موږ در حرارت په دنیا کې په اوسط ډول باندې لوړ شوی دی. دا عموما په دې بحثونو کې وادي خبره ښکاري چې یو درجه حرارت لوړ شلو څه تاثیر بلدي. اما په ټوله نړۍ کې چې لوړ شي دا په بحرونو باندې مستقیم تاثیر لري. د یو اټکل په اساس باندې که یو ډیګری سانتی حرارت په بحر کې ډیر شي نو د اوبو ارتفاع تر 3 متر لوړېږي. تاسو فکر وکړئ چې هغه کورونه چې د بحر په غاړه باندې وي او ډېرې یا په جزیرو کې هغه ملکونه، نو داسې وایي چې په راتلونکي کې به څو ملکونه د دنیا د نقشې نه ورک شي، ځکه دا اوبه به دومره لوړې شي چې په هغې کې شاوخوا د اوسېدونکو خلکو ژوند به هلته سخت شي او دوی به مجبور شي چې مهاجرت وکړي، یا داخلي یا بیروني. لازم د افغانستان په موضوع ته، افغانستان په موضوع کې په شمال کې او په جنوب کې په هغه سیمو کې چې وچکالی ډیره شو وه، په وروستیو کې موږ تاسو ولیدل چې ډیر خلک د یو ولایت نه بل ولایت ته کډه شو، د کلیو نه ښار ته راغلل، ځکه هلته وچکالی راغله. د دوی ټوله تمرکز په زراعت باندې و. دوی نه شو کولای چې د خپل ژوند چارې د زراعت د لارې مخته بیوسي، نو دوی لاړل نورو ولایتونو ته. او بعضې ځوانان چې موږ تاسو هره ورځ ګورو نورو هېوادونو ته ځغلي، د فقر بېکارۍ نه، که چېرته د دوی په کلیو کې په باندو کې اوبه موجوده وي او دوی کولی شو د زراعت نه استفاده وکړي، یو درست غذایي چین موجود وي، ډېر کم خلک به بیا دې ته شوي وایي چې وطن پرېږدي. چون یو خوانه فقر او بېوزلي ده، او له بلې خوانه د اقلیم تغییر دی چې مستقیما په ژوند باندې د خلکو رول لري. د افغانستان کې د یو احصایې په اساس باندې 60% خلک په زراعت باندې تکیه کوي. تاسې فکر وکړئ که د اوبو د کمښت له وجې دا خلک متاثره کېږي، نو دا به د افغانستان د ټول نفوس 60% خلک چې ډېره لویه فیصدي ده. او دغه خلک چې متاثره شي دوی مجبور دي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته او بیا د ولایتونو نه نیولې ووځي له وطن باندې. چې متاسفانه په وروستیو کې موږ ولیدل چې مهاجرتونو لوی سبب بیکاري ده، او هغه د اقلیم د تغییر غیر مستقیم پایلې چې
موږ تاسو ګورو. درمل صاحب، د اقلیم تغییر خو یو د چاپیریال باندې اغیز لري، په خپل د انسانانو په ژوند او د انسانانو په روغتیا اقلیم کوم اغیز لري؟
د لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د انسانانو په ژوند باندې د اقلیم تغییر ډېرې پراخې تاثیرات دي. د اقلیم تغییر نه یوازې دا چې مستقیما د بارانونو سره او د ډېرو لویو سیلابونو سره چې د اقلیم د تغییر پایلې دي. تاسو متاثر وستئ چې ولیدل چې افغانستان په ډېرو سیمو کې سیلابونه راغلل او په سلګونو زرګونو خلک یې ووژل. د انسانانو ژوند ته مستقیما ګواښ دی. د په ذهن کې چې کله سیلابونه راشي دا یوازې دا نه چې انسانانو ژوند ته ګواښ رسي، بلکې زموږ اساسي ساختمانونو ته او زموږ زیربناو ته هم زیان رسي. بندونه له منځه ځي، ویالې له منځه ځي، د خلکو شنه او زراعتي پټي له منځه ځي، ځنګلونه له منځه ځي. دا د خلکو ته مالی زیان هم ورړي، او په ځمن کې د خلکو په صحت باندې هم تاثیر لري. پرسته کې موږ تاسو ولیدل په هلمند او بعضو سیمو کې د کولرا مریضي راغله. دا خو د سیلابونو د راتک سره یا د بارانونو د ډېرېدو سره د چچلي اوبه د ځمکې لاندې د پاکو اوبو سره په یو شکل باندې ګډېږي. شنه افغانستان کې متاسفانه د څښلو اوبو د تصفیې امکانات نشته. دی خلک مستقیما د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي، او کله چې دا اوبه وکاروي د دوی صحت ته زیان رسیږي. خصوصا ماشومان له دې ډېره متاثره کېږي، ځکه د ماشومانو صحت یو څه پیچلتیا ډېره لري. په هغه سیمو کې چې اوبه چچلې وي دوی ته د نسناستې تکلیف، خوارځواکۍ مریضي، حتی د دوی په روان باندې تاثیر لري، په هغې کې دوی متاثره کېږي. نو د دوی په صحت باندې په بعض ځایونو کې چې ګرمي ډېره ده، دا هیټ سټروک چې ورته وایي، یا موږ وایو چې فلانکې جل ووهه یا لمر ووهه، دغه مسایل چې دي د انسان مستقیما د دوی په صحت باندې تاثیر کوي. د دوی د سږو چون اکثره ځایونو کې چې حرارتونه لوړ شي، په هغې ځایونو کې د هوا د ککړتیا درجه هم لوړېږي، نو دوی ته مستقیما د ساه بندۍ تکلیف یا هغه تکلیفونه چې د دوی د سږو سره تړلي، په هغې کې اضافه والی راځي، د فشار تکلیف په دې کې راځي. نو دا د دوی په صحت باندې مستقیما تاثیرونه دي. کوم ځای کې د لمر وړانګې ډېرې قوی وسی دی التا دویتا د پوستکی مختلف ناروغی چې دی هغه پیدا کیږي. نو د اقلیم د تغییر تاثیرات ډیر زیات او پیچلی دی چې ساتونه باس پکېدلی
شي. درمل څه وس خو لکه تاسو چې ویل د اقلیم تغییرات یو حقیقت دی او باید مونږ د دې لپاره لارې چارې پیدا کړو چې وسوسیږو. پوښتنه دا ده چې د اقلیم ستونزو ته حل لارې پیدا کول یوازې د پرمختللې نړۍ د هیوادونو مسؤلیت دی او که د افغانستان په شان د بیوزله هیوادونه او یا حکومتونه د دغه ستونزې د حل لپاره یا لاقل د دې تعقیز در کومولو په اړه هم مسؤلیت لري؟
موږ په چاپیریال ساتنه کې یو ډیره عامه اصطلاح لرو په انګلیسي کې وایي چې پلوټرز پی، وایي هغه چا چې ککړتیا رامنځته کړي هغه باید پیسې ورکړي، یعنی قیمت یې باید هغوی ادا کړي. د اقلیم په تغییر کې ډېر رول پرمختللي هیوادونه لرلی دی چې متاسفانه افغانستان یو هغه هیواد دی چې د اقلیم په تغییر کې رول بیخي ډېر کم دی، خو له ټولو ډېر ترې متاثره دی. نو په دې کې لوی مسؤلیت هم همدې هیوادونو ته راځي کېږي چې د اقلیم په تغییر کې رول لوبولی، ځکه دوی صنعت ته وده ورکړې ده، دوی امکانات ډېر شوي دي، دوی عواید لوړ شوي دي، دوی په دغه هیوادونو کې هوساینه راغلې ده. اما په دې قیمت چې په ټوله دنیا کې ژوند د خلکو تریخ کړی دی، نو دا هیوادونه ډېر رول لري او دې هیوادونو دغه خبره تر یو څه حده منلې هم ده. په دې وروستیو کې که تاسو څارئ، یو هر کال یو ډېر مشهور کانفرنس کېږي په نوم د کاپ، د وروستی شپږشتم کال کانفرنس په ګلاسګو کې وشو. دا کانفرنس کې په دې باندې بحث وشو چې هغه هیوادونو دوی تقریبا 100 میلیارد ډالر تعهد کړو چې دا به په یو وجهي صندوق ته چې او د دې نه باغ هیوادونو ته پیسې ورکول کېږي څوک چې د اقلیم د تغییر نه متاثر دي او امکانات نه لري. خصوصا هدف یې هغه هیوادونو چې د بحرونو غاړې ته اوسیږي او هغه بېوزله هیوادونه لکه زموږ ستاسې وطن چې دی یا شاوخوا ګاونډیان چې دي چې نشي کولی د اقلیم په وړاندې مبارزه وکړي، دوی ته به دا پیسې ورکول کېږي. نو تر ډېره یې مسؤلیت دې خلکو ته دی، اما یو مهم مسؤلیت یې وروسته پاتې هیوادونو ته، یا خصوصا زه به افغانستان مثال درکړم. د افغانستان په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې متاسفانه اوس ملایان مخته وړي چې دا باید یو تخنیکي خلکو مخته وړلی، دوی باید دا د افغانستان موضوع او د افغانستان د اقلیم د تغییر نه دا د متاثره کېدلو دغه ټول ریکارډ او اسناد جوړ کړی وی، او دا باید په هغه نړیوال صندوق چې دی چې هغې نه دغه هیوادونو ته پیسې ورکول کېږي، له دوی نه د مرستو راجلبولو لپاره هلته مونږ ته یو قوي ټیم ته ضرورت دی چې هغوی وکولی شي چې دغه مرستې د دې هیواد دپاره راجلب کړي. نو دلته رول دغه هیوادونو چې متاثره دي دا دی چې هغوی باید کافي تخنیکي امکانات په داخل کې ولري چې وکولی شي د خپل خلکو د حقوقو نه په نړیوال سټیج باندې دفاع وکړي. او د پرمختللو هیوادونو مسؤلیت دا دی چې هر څومره کولی شي په دغه برخه کې دوی پانګونه وکړي، ځکه که چیرې دوی پانګونه ونه کړي منفي تاثیرات په دې هیوادونو هم دي. په هغه هیوادونو کې د اقلیم د تغییر موضوع ډېره جدي شي، نو مجبور دی چې ټول خلک مهاجرتونه وکړي او بیا به په دې اروپا او په دا نورو هیوادونو باندې د مهاجرونو یو سیل را روان شي، بیا یې هم قیمت همدا هیوادونه پرې کوي. نو مسؤلیت ډېر دغه هیوادونو ته دی چې پرمختللي دي، اما وروسته پاتې هیوادونه هم باید د اقل د خپل ځان او د خلکو د حقوقو نه دفاع په خاطر باندې یو منظمه برنامه ولري.
ډېره زیاته مننه درمل صاحب، زمونږ د خپرونې وخت همدومره، او ستاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ له وخت راکه او په دې مهمه موضوع خپل نظریات شریک کړل. ښه وخت ولرئ.
صدای شما.